درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل لاند او زمانور همکاران مو د ازادي لريو په دې خبرونه کې هر کله کو د امریکا په متحده ایالاتو کې لا هم د ولسمشۍ د پرونیو تر سره شوو انتخاباتو د رایو شمیرل روان دی او تر اوسه هم لا معلومه نه ده چې په بایدن او ترامپ کې به څوک د دې هیواد راتلونکی ولسمشر وي. د افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو خو پیل خبرونو کوو. اسد الله لودین په استډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
سیګار وایي تیرو دریو میاشتو کې افغانستان کې بریدونه ډیر شوي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډیرې دي او د بلاروس چارواکو دغه هیواد کې د ټیلیګرام د یو مشهور چینل د دوو مدیرانو د دوسیو پلټل پیل کړي. بشپړ خبرونه. سیګار وایي د سولې له خبرو سره سره افغانستان کې بریدونه 50% کې ډیر شوې دي. سیګار نن په یو راپور کې ویل طالبانو د ولایتونو په مرکزونو او د امنیتي ځواکونو پر پوستو ویجاړون کې بریدونه کړي او دا سويره رامنځته کړي چې ممکن د سولې خبرې زیانمن کړي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار ادارې ویلي تیرو دریو میاشتو کې د پخوانیو دریو میاشتو پرتلا د ملکیانو او امنیتي ځواکونو پر ضد بریدونه سم نیمایي زیات شوي. سیګار ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1,800 ملکیان وژل شوي او 1,415 نور ټپیان دي چې د مرګ ژوبلې دا شمېره د کال د پخوانی روبې پرتله 30% زیاتوالی ښیي. راپور کې راغلی د غدریو میاشتو کې افغان ځواکونو 1,111 ځمکني عملیات کړي چې د تیر کال همدې مودې پرتله څه باندې دوه برابره دي. سیګار دغه راپور داسې مهال خپروي چې وروسیو کې په هلمند، کندهار، بدخشان، تخار او یو شمیر نورو ولایتونو کې افغان ځواکونه او طالبانو خونړۍ جګړې وکړې. افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د اروپای ټولنې او پاکستان ګډه اعلامیه مهمه وبلله او هرکلی وکړ. بهرنیو چارو وزارت ویلي د دوی د نړیوالو شریکانو لخوا د تاوتریخوالي کمولو او بیړني اوربند غوښتنه د سولې خبرې پیاوړې کوي او د بریالیتوب چانس یې ډیروي. د وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي د سولې خبرې داسې پایله به ټولو ته د خوښي وړ وي چې جمهوري نظام او د افغانانو حقونه پکې خوندي وي. پرون اروپایي ټولنې او پاکستان په بروکسل کې یو ګډه اعلامیه خبره کړه چې پکې د افغانستان د سولې وروستي پرمختګونه وستایل او د بشري اوربند غوښتنه یې وکړه. دوی وویل سوله کې پرمختګ خپله افغان لوریو یعنې طالبانو او دولت پورې تړلی، خو ټینګار یې کړی چې داسې سوله باید راشي چې د بشري حقونو، اقتصاد، مدني ازادیو او دیموکراتیکو بنسټونو ساتنه یقیني کړي. د لوګر په مرکز پل علم کې نن سهار دوه امنیتي پیښې شوې چې یو پولیس پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د والی ویان دیدار لونګ وایي لومړۍ پیښه د ښار دننه پرې ورنجر ډزې دي چې پولیسو ته یې مرجوب له اړولې.
د پل علم ښار د لومړي سمت په رینجر موټر باندې برید شوی، ډزې پرې شوي دي چې د دغه ډزو پر مهال یو تن پولیس شهید شوی، یو تن سطحي ټپي دی.
له دې پیښې لږ وروسته همدې سیمې ته نږدې د زندان پر رینجر موټر ماین چاودلی چې د پولیسو د ویان شاپور احمدزي په وینا دوه پولیس پکې ټپیان شوي. د پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو طالبان د ښار شاوخوا سیمو کې فعالیت لري. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډیرې دي. د امریکا د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګن او ویسکنسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اټکل وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی، خو یو شمیر نورو مهمو ایالتونو کې د رایو شمیرل لا دوام لري. په دې سره تر 24 ساعتونو وروسته چې د انتخاباتو د ورځې د رایو لومړني مرکزونه تړل شوي لا هم نه ده څرګنده چې کوم کاندید بریالی شوی دی. په میشیګن کې 14 او ویسکنسن کې لاس الکترول کالجونه یا انتخاباتي رای بایدن خپل کړي او په دې سره یې د ټولو انتخاباتي رایو شمیر 253 ته رسیدلی. د هغه د سیال ولسمشر ډونالد ترامپ دغه رای بیا تر اوسه 214 ښودل شوی. د هغو ایالتونو په جمله کې چې د رایو شمیر پکې تر اوسه روان دی، اریزونا او نیوادا کې دغه بهیر له نږدې څارل کیږي، او که دغه دواړه ایالتونه بایدن وګټي د الکترول کالجونه د الکترول کالج یا انتخاباتي رایو 270 بچي د بریالیتوب لازمی رای دی پوره کړي. د بلاروس چارواکو دغه هیواد کې د ټلګرام دی او مشهور چینل د دوه مدیرانو د دوسیو په لټنې پیل کړی. د نیکسټا لایف په نوم دغه چینل له ټاکنو وروسته اعتراضونه خپرول. د بلاروس د څېړنو کمیټې نن سټیفن پوتسلا او رومان پراتسویچ په پراخو ګډوډیو د عامه نظم په ګډوډولو او ټولنیزې کرکې توران کړل. دغه کسان د پولیسو تر تعقیب لاندې کسانو په ډله کې شامل شوي، خو معلومه نه ده چې اوس چیرته دی. تیره اونۍ د منسک یوې محکمې د نیکسټا لایف چینل په سخت دریځۍ توران کړ او اطلاعاتو فرهنګ نه یې غوښتنه وکړه اطلاعات فرهنګ وزارت نه یې غوښتنه وکړه چې اطلاعاتو او انټرنیټ ته یې لاسرسی محدود کړي. او د کوسوو د پارلمان پخوانی مشر به په حاک کې د جنګي جرمونو او بشر ضد جنایتو له رسمي تور سره مخامخ شي. یعقوب کرانسکی چې په خوا جګړه کې د چریکیانو رهبر هم پاتې شوی، له نیول کېدو وروسته هاک ته لیږدول شوی. د هاک د جنګي جرمونو څارنوالانو د ځایي پولیسو په همکارۍ پرون د نومبر په 4مه یعقوب توقیف کړ. یعقوب د کوسوو د ازادي غوښتونکو پوځ ویان وو او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته د پارلمان مشر او کم وخت لپاره سرپرست ولسمشر هم پاتې شوی. پر نوموړي تور دی چې 1998 او 1999 کلونو پر مهال جګړه کې یې جنګي جنایات کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمک په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای او لستلای شي. پلان دی په خبرونه کې واوري په داسې حال کې چې د امریکا په زینو کلیدی ایالتونو کې د ولسمشۍ د ټاکنو رای شمیرنه روانه ده. په ټول امریکا کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د افغانستان په اړه په ریپورټونو کې اوري چې د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس چارواکو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر یې کړی. د ښاغلي صالح د مطبوعاتو دفتر مشر رضوان مراد
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیمند څو
بل خو د کابل پانتون باندې د شوی برید د غندلو په لړ کې نن په نورستان پارون کې په سلګونو کسانو مظاهره وکړه او دا برید یې وغنده.
دغه پنتونونو دغه تعلیمي اداره تحصیلي اداراتو کې دغه انفجارات ترسره کوي. قاتل خو لا پرېږده، هر هغه څوک چې دي که مشارکت کوي او مشوره ورکوي، ورځ د قیامت کې د الله سبحانه وتعالی د لوی رحمن
په دې اړه په ریپورټونو سربېره اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي افغانستان کې 4.6% خلک چې شمېر نږدې 14 میلیونو ته رسیږي غذایي خوندیتوب نه لري. ا د افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو مرستې په همدې کچ دوام وکړي او کمی بشي. د دې میاشتې په پای کې په جنوا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي. د کانفرنس په اړه یو تفصیلي ریپورت دروو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکو. په ونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د خوندیتوب او حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی اجتماعي پروګرام له یاده مباسي. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو په انتخاباتو کې لا هم د څو مهمو او کلیدی ایالتونو د رایو شمیرل دوام لري. لا دې سره په یو وخت په داسې حال کې چې تر 40 ساعتو زیات وخت لاغې تیریږي چې د رای ورکولو مرکزونه تړل شوي او تر اوسه پورې پایلې نه دي معلومي، په امریکا کې کړکیچ په زیاتېدو دی. سالی محمد سالی رپورٹ واورو.
د ولسمشری کاندید ډیموکرات جو بایدن نن سهار وختي هم تر ډونالد ترامپ مخکې وو. د ورسته له هغې چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې یې بریاوې خپلې کړې، خو د امریکا د تیرې سې شنبې د ولسمشری ټاکنو نهایي نتیجه لا معلومه نه ده. ورسته له هغې چې اعلان سوه جو بایدن د میشیګان ایالت رای وړي، نوموړي وویل چې دی د انتخاباتو د ګټلو تمه کوي. بایدن زیاته کړه باوری دی اوس دا روښانه ده چې د ټاکنو ګټلو لپاره به د کافی ایالتونو رای خپلې کړي. د امریکا د ټاکنو سیستم یو څه پیچلی دی، ځکه یو ولسمشر تر ډیره د ټاکنیزو کالجونو د رایو د شمیر له مخې ټاکل کیږي. د پلازمینی واشنگتن ډی سی په ګډون د امریکا 50 سیالتونه په ټوله کې 538 ټاکنیز کالجونه یا الکتورال لري او هر کاندید چې 270 انتخاباتي کالجونه خپل کړي هغه د امریکا د ولسمشری ټاکنو ګټون کوي ګڼل کیږي. له تیر شپې په څلورو کلیدي ایالتونو اریزونا، جورجیا، پنسلوانیا او نویدا کې د رایو شمیرنه روانه ده او د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو یا الکترال شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ټینګار کړی چې په رایه اچونه او رایه شمیرنه کې لوی ستونزې وي. جمهوریت غوښتونکو چې ډونالډ ټرمپ یې کاندید دی په څو ایالتونو کې د انتخاباتو په اړه محکمې ته عرض کړی او د ولسمشر ټرمپ پارېدلي پلویان د ډیټرویټ او فینکس د رایې ورکولو مرکزونو مخې ته راټول سوي وو. د امریکا په ګڼو ښارونو کې د ډونالډ ټرمپ مخالفانو هم مظاهرې وکړې او غوښتنې کړې چې د ټاکنو کارکوونکي دي د خپل کار بشپړولو ته پرېښول سي. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د څلور کلنې دورې ګټونکی څوک دی. څلور اویا کلن ډونالډ ټرمپ که یې ډیموکرات سیال و اویا کلن جو بایډن. هر څوک چې د ټاکنو ګټونکی وبلل سو په جنوري میاشت کې د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه پر ځای کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو د افغانستان په اړه ریپورټونو ته. د جمهور رئیس غني لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس چارواکو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر کړی. ښاغلي صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په دې اړه څېړنې روانې دي چې پر کابل پوهنتون د برید په مخنیوي کې څوک ګرم دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون د درېیمې امنیتي حوزې د امیر جنایي مدیر او د کابل پوهنتون د ټولي قمندان په ګډون دیارلس تنه د وظیفوي غفلت په تور له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته ور وپېژندل. امید زهیرمل په دې اړه له کابله تفصیل لري.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د هغو دیارلسو امنیتي منصوبینو د خوشي کېدو امر کړی چې پر کابل پوهنتون د برید وروسته د وظیفوي غفلت په تور څارنوالۍ ته پېژندل شوي وو. ښاغلی صالح د پنجشنبې په سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل په دې اړه چې څوک نه دي توانېدلی پر کابل پوهنتون د برید مخنیوی وکړي څېړنې روانې دي. د وظیفوي غفلت په تور د دیارلسو ګمنام پولیس سرتیرو نیول بې معنا دي او امر مې کړی چې دا کسان باعزته آزاد شي. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال له قوله تر اوسه دا قضاوت نشي کېدی چې په دې ځانګړې برخه کې د وظیفوي غفلت تعریف څه دی. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت غواړي د دې پیخیر خو ته ورسیږي، نو له همدې کبله له وړاندې د یو شمیر پولیسو نیول بې ګټې عمل دی.
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غې نمخ کې مستقیما د څو سربازانو یا سرتیرو برطرفي کول هیڅ درد نه دوا کوي.
د کورنیو چارو وزارت پروند چهارشنبې پورې زویل د دریمې امنیتي حوزې د امیر جنایي مدیر او د کابل پوهنتون د ټولي قومنداني پر کابل پوهنتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتلو وظیفوي غفلت او د امنیتي پلان د نه عمل کې دوپتور لنیول کې دوه وروسته څارنوالۍ ته پیژندلې دي. له دې وړاندې هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ورته یو شمیر پیښو وروسته د اړوند امنیتي حوزې مسؤول یا هم امنیتي پولیس له دندو ګوښه کړي چې امنیتي کارپوهانو د عمل له مسؤلیت څخه د تیښتې په معنا بللی و. له همدې کبله یو شمیر امنیتي کارپوهان هم وایي اړتیا ده چې د دې پیښې د څېړنې په برخه کې ټول اصول او مقررات عملي شي. د امنیتي مسایلو شنونکي عبدالباري عارض وایي دا پیښه یوازې د درېیمې امنیتي حوزې د مسؤولانو پرسونل په غفلت پورې محدوده نه ده.
د فکر کوم چې د دوی د ازادي یا د خلاصون امر چې امر الله صالح کړی دا پر ځای دی. موضوع باید دقیقه بررسی شي. آباد د قضیه تر ډیر هاخواته
د کورنیو چارو وزارت پرون وروسته له دې د دیارلس تنه پولیس او افسران له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وپېژندل چې د کابل پوهنتون تر مخه لاریون کوونکو پر دې پوهنتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راغلیو کسانو د مجازات غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت دا برید د طالبانو کار بللی، خو طالبانو بیا د حکومت دا ادارت کړی ده. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسال امرالله صالح د کابل برید وروسته دا برید د افغان استخباراتي ادارو ناکامي بللی وه. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په کابل پوهنتون باندې وروسته برید په کور دننه او د نړۍ په سطحه په پراخه توګه د بېلابېلو اشخاصو، سازمانونو، ډلو او خلکو لخوا غندل شوی. په دې لړ کې د نورستان په مرکز پارون کې نن په سلګونو کسان راټول شوي وو او د کابل په پانتون شوی وسلوال بریدی وغند. په دې اړه له روحلا انوري نور تفصیل اورو.
د نورستان مرکز پارون کې نن د پنځشنبه په سهار د دینی مدرسو او خونځو په سلګونو زده کوونکو دینی عالمانو او ځوانانو د کابل په پوهنتون د شوی برید خلاف لاریونو کړ. دا او د تورته نور بریدونې وغندل او د اسلامي او بشري اصولو خلاف او بلل. مولوی عنایت الله لارینوالو ته په وینا کې وویل
هر هغه څوک چې د انفجارات لپاره زمينه ورته جوړي او دغه پنتونونو دغه تعلیمي ادارات تحصیلي اداراتو کې دغه انفجارات ترسره کوي قاتل خو لا پرېږده هر هغه څوک دي کې مشارکت کوي او مشوره ورکوي ورځ د قیامت کې د الله سبحانه وتعالی د لوی رحمن نه به دا نامید وي. استاد لاس جماعت په امان نه وي، استاد لاس یو عالم دین په امان نه وي. کته نن هر څومره شي وایي چې زه په دې کې نه یم،
مظاهره چیان ویل دوی له جنگونو وژنو پتنګ شوی او هر څوک چې افغان وژنې ته دوام ورکوي هغوی د افغانستان او افغانانو دښمنان دي. د لاریون ګډونوالو محمد حنیف جمال او عبدالوهاب ازادي راډیو ته ویل
هر هغه څوک چې دغه عمل ترسره کوي چې هغه په اړه ګرو کوي چې هغه طالب دي، چې هغه داعش دي، چې هغه بل دي، همدا دغه د هیواد دښمنان دي او دغه هیواد په ضد باندې دي، د مسلمانانو په ضد دي.
مونږ ټول د ظالمانه عملو اغندو د ظالمانو کار دي، د شریعت سره هیڅ تعلق نه لري. هر څوک چې د مسلمانانو د وینې تویولو حلال غنینو دغه د اسلام باندې دغه من باندې شک دي.
په افغانستان کې روانه جګړه او بریدونه د اکثرو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د اسلام د دین له احکامو او بشري حقوقو خلاف بللې دي او په جنگ کې لخکیلو خواو د جګړې بندولو غوښتنه کړې ده.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی. د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانشوی افغانستان کې څلور سلويخت اشاریه شپږ سلنه خلک چشمیر نږدې دیار لس میلیونه کېږي غذایی خوندیتوب نه لري. خغلی دانش ته خوړو خوندیتوب پاړې وی غونډې ته ویل افغانستان د غذایی خوندیتوب برخه کې لږ دی ستونزې سره مخ دی او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده. دیو نادر له کابل تفصیل لري.
که څه هم افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا دریم کال پوره شو، خو د افغانستان د جمهور رئیس دوهم رسیال سرور دانشوی افغانان د غذایی خوندیتوب د نشټون په برخه کې لږ جدي ګواښ سره مخ دي. خغلی دانش د افغانستان خوړو خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا دریم کلیز په مناسبت جوړ شوی غونډه کې وویل افغانستان کې 80% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، چې له دې ډلې 34.6% یعنی 10 میلیونه خلک غذایی خوندیتوب نه لري. د په وینا له دې شمیر خلکو 9.6 میلیونه په کلیو او بانډو او پاتې نور 2.9 میلیونه خلک یې په ښارونو کې ژوند کوي.
افغانستان کې د رسمي شمیرو لمخې موږ له جدي ګواښ سره مخ یو. ویل کیږي چې 10 میلیونه خلک د خوړو امنیت نه لري، چې له دې ډلې 8 میلیونه په جدي حال کې دي. هغه په دې معنا چې یو وخت ډوډۍ وخوري نه پوهیږي چې بل وخت به څه خوري.
افغان حکومت په 1999 کال کې د فقر او بیوزلۍ د ختمولو لپاره هیواد کې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ملي پروګرام پیل کړ. هغه مهال هیواد کې د فقر کرښې لاندې یوازې 9.5% خلکو ژوند کاوه، په داسې حال کې چې اوس یې شمیر 80% ته پورته شوی دی. افغانستان کې د خوړو خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا په تړاو جوړې شوې غونډه کې د افغان حکومت یو شمیر نورو چارواکو په دې هم نیوکه درلوده چې د خوړو کنټرول برخه کې حکومت ځانګړي اداره کار نه کوي. خو د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت سرپرست نومان وزیر انورالحق اهدی بیا هیواد کې د خوړو برابرولو او دې برخه کې د خوندیتوب لپاره راتلونکو سو کلونو سرنوشت سازه غني. خاغلی اهدی ویل پر راتلونکو 5 کلونو کې به افغانستان کې هغه زرګونه هکتار ځمکې بیا ورغوي چې د جګړو لامل ویجاړ شوې دي.
زفیلن د څه کوم ښکارا دلیل نه ویلم چې وای امام داوس د موجودیت غزاله لحاظه موږ کوم مشکل بس ده ولګو ان شاء الله په کافی اندازه غذا په افغانستان په خارونه کې ستاده او کیدای شي په ځینې لرو جو کې نو څه مشکل وو سی کی خو خوشبختانه سي دولت استراتیژیک اغلری ذخایر لري که څه هم کم دي خو بیا هم دی روزینه استفاده کیږي.
په ورته وخت کې افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان استازي میری ایلن میک کروټری وویل د خړو نشټون یا د خوندیتوب نه دلودو برخه کې باید ټول یو لاس شي. اغلی میک کروټری زیاته کړه په دې برخه کې ملګری ملتونو تل افغانستان سره مرسته کړي او خپل دیشمنو ته به ادامه ورکوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو موږ له ازادي رادیو ناوړی. آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان به له دې هیواد سره مرستې کمې کړي؟ رویټرز خبری اژانس په یو ریپورت کې د افغانستان په اړه په جنیبا کې د راتلونکي کانفرنس په اړه چې په پام کې د روان نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړ شي وایي چې د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان یو شمېر مهمو مرستندویانو داسې نښې ښکاره کړي چې ګوند په دې کانفرنس کې به له افغانستان سره د کمو مرستو ژمنې وکړي. نوریاس نوري په اړه تفصیل لري.
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کانفرنس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کیږدي. رویټرز خبری اژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو یو شمېر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندویه کانفرنس کې به چې په پام کې ده د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې جوړ شي له دې هیواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنه وکړي. دغو سرچینو چې له موضوع خبرې او روی طرز یې نمونه نه دی په ډاګه کړي ویلي متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هیواد دی په پام کې لري له دې هیواد سره په ملکي برخه کې کلنۍ مرستې 800 میلیون ډالرو ته راکمې کړي. یوې سرچینې دا هم ویلي چې واشنگټن غواړي کېدونکې مرستې پر یو کال پورې محدودې کړي، نه پر څلورو کلونو پورې چې تر اوسه معمول و. دغو سرچینو ویلي د ناتو یو شمېر نورو غړو لکه بریتانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې دیرش کمې کړي. رویټرز په دې راپور کې په دې اړه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو د نظر اخیستو هڅه کړې، خو چارواکو ورسره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان حکومت په تېره بیا د مالي وزارت چې د دغه کانفرنس لپاره تیاری نیسي له مخکې په دې اړه خبر ورکړل شوی و یا یې د نړیوالو لخوا د مرستو د کمېدو نښې لیدلي؟ د افغانستان د مالي وزارت د ویان شمروز خان مسجدي نظر واخیست. نوموړی وایي تر اوسه پورې دا مسله نه ده راپورته شوې چې ګواکې نړیوال د له افغانستان سره مرستې کمې کړي.
موږ تر اوسه پورې هیڅ داسې علایم یا نشانه د خپلو همکارانو نه دي لیدلي. او که دا کومکونه یي که نه یي، خو د افغانستان د حکومت پلان خو همدا دی چې په آینده څلورو کلونو کې موږ که چېرته خدای وکړل سوله راغله، خپله منابع باید زیاتې کړو او خپل ملي عواید د هغې کچې ته ستا په تدریج ورسوو چې څلور کاله وروسته زمونږ خپله عام مصارف چې دي، عامه مصارف، د حکومت مصارف، هغه باید اکثریت مطلق د خپل ملي منابعو څخه ولرو.
د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې وه. یعنې په کال کې 3.8 میلیارډ ډالر یې د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د دې هیواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډېره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالي مرستو بار نه وي. آیا نړیوال به په رښتیا په دغه حساسه مرحله کې له افغانستان سره مرستې کمې کړي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو پوه وحیدالله غازی خیل وایي نړیوالو تر ډېره د افغانستان پر حکومت باور بایللی او یوه بېلګه یې هم ښایي دا وي چې آن د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه هم نړیوال له طالبانو سره خبرې کوي.
افغان حکومت هغه ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي هغه یې پوره نه کړلې. فساد فوق العاده زیات شو، ناامني زیاته شوه، خرابه حکومت ولی، د خلکو نارضایتي او هغه خدمات چې باید حکومت رسولي وي هغه یې ونه شو رسولی. نو ځکه نړیواله ټولنه به ډېرې کمې مرستې او په شرایطو باندې مرستې افغان حکومت سره کوي.
رویټرز په دې راپور کې د افغانستان مبهمه راتلونکي او اداري فساد له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمولو د ځینو دلیلونو په توګه یاد کړي، خو دا یې هم ویلي چې هغه تر ډېره له دې هیواده د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تړلی دی. د رویټرز په لیکنه واشنگتن هله مند چې له طالبانو سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي او په دې هیواد کې به د امریکا نو لسکلنه اوږده جګړه پای ته ورسوي. خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره نړیوال مرستندویان د طالبانو د نفوذ زیاتوالي ته هم اندېښنه لري چې ښایي په دې هیواد کې د تیرو نولسو کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د بشري حقونو او د نجونو د زده کړې په برخه کې چې دوی پرې ډېره پانګونه کړې له لاسه ووځي. خو د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاوستو چې هیواد د جنیوا د کنفرانس یو له همغږي کوونکو څخه دی وایي مرستندویان نه غواړي چې په افغانستان کې د نولسو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ووځي. هغه رویټرز ته ویلي چې یو لوی بدلون به دا وي چې د مرستو پر تمویل به په څلور کلنه موده کې نه بلکې هر کال کتنه کیږي او دا به ارزول کیږي چې آیا لګول شوي سخت شرایط عملي شوي او کنه تر څو د اداري فساد او د نورو پرمختګونو په اړه د نړیوالو مرستندویانو اندېښنو ته ځواب وویل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لمنځه وړي. په دې هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر هم شته چې خپل کفیل ته د ویزې د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
ریاست د کار او شغل په تګلارې کې د اصلاحاتو ژمنه کړې او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي سیستم سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوې ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې له خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاسه غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشري سرچینو وزارت په خپرې کړې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوې هڅې سره به کاري چاپیریال بهتره شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربی رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیزي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به پخپله سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربی زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوې پریکړې له مخې به د کارګر او د هغه د څښتن ترمنځ رابطه د یوه معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت به تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د څښتن له اجازې پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکه ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې سش کال د جیشل یا د نړۍ د سترو شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادو مهالنې مشي کوي د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅې کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کم کړي او د همدې لپاره د 2030 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یو هڅه پیل کړې ده.
ستاسو لا پیغامونو
د فراد ولایت د مقواد ولسوالۍ پرې زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هیڅ نشته، کشرانو مشران مګر بیا کار دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي. مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور ټمبو پورې مکتب ویلی دی. بیا مکتب وړاندې شو زه خپله د مکتب ارمان لرم. دا کشران دغسې جوړ شي، باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
نو د هلمند ولایت د مجرینو د شید غلطان څخه خبره کوم. زموږ سره چې کومک سوه دي هیچ چا نه دی راسره کړی، نه د ډوډۍ، نه حکومت، نه بل نه بل. موږ دلته راغلي تقریبا 300 کسه په مجرینو کې پراته، نیمه یې وزر شوي دي، نیمه یې پاتې دي. نو دوی چې د خدای وزرونه کې موږ غږ دي د ټولې نړۍ دي واورې چې موږ سره نه چا کومک کړی دی. دا د مسلمانان در به در کوټ کو دي. دا د بل په مجر په نن زه تللی یم، په ننوایان کې ګرځېدلی یم. چا یو راکړې ده ګاید بیا کړي راوړي په دا خبر کورونو یو فوټو می سروې شری دي. دا زموږ ځغ دي دا ټول دنیا واورې مسه دي کوم کونه وش. مننن السلام علیکم.
موږ د فاده پیغام تاسو ته ورسېږو. موږ ورما چې ول سوال یو د بادغیس ولایت په دارګشن کې پراته یو په واک کلو ورمو ځانې سو سات ما شام پر چې څه د سره باندې ځالې ځخپل په سرګو اجر دې مړون نه مې مت شي نه رسېږي. ما ورو له خدای تعالی دې وکي چې موږ مهربان کړه. خدای تعالی پر موږ ټول اسلام باندې خدای تعالی مو وساته. سلام درته اجازه دې خدای مو وساته.
روزانه هلمند کې دغه د نظامی شهیدانو د معاشونو مشکل دی. ډېره وخته سه کلم پیسې راځي شهیدانو په نامه یې، نو دوی چې کوم چا ورته پیسې ورکړلي هغه کې ورکوي. دلته رشوت اخیسته کېږي، نو 6000 افغانۍ چې ورته ولس کېږي هغه 6000 افغانۍ 15000 افغانۍ اخلي. هغه ورځ یو وړاندې مې راته وویل چې ما ته 6000 افغانۍ غوښتې دي، نو ما چې ودې ورته ورکوي ول مخونی را کوي. نو د ډېرو استعمالشبند پاته دي تر اوسه، او بیا یوه خبره کوي د کابل د خاموش طرفۍ نه اجرا کول شي، او کوم وخت چې ورته ورکول شي دوی هغو کسانو ته ورکوي چې ورته رشوت ورکوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوري په همدې سره ورسېدو د مازیګر 4:30 بجو ته. اسدالله لودین سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
سیګار وای د سولې له خبرو سره سره افغانستان کې بریدونه 50% کې ډیر شوې. دوی نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو دولتونو په مرکزونو او د امنیتي ځواکونو پر پوسټو وی جاړون کې بریدونه کړي او دا سویرې رامنځته کړي چې ممکن د سولې خبرې هم زیانمن کړي. افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د اروپای ټولنې او پاکستان ګډه اعلامیه مهمه بللې او هرکلی یې کړی دی. پرون اروپای ټولنې او پاکستان په بروکسل کې یو غډی اعلامیه خبره کړه چې پکې د افغانستان د سولې وروستي پرمختګونه وستایل او د بشري اوربان غوښتنې وکړه. د لوګر په مرکز پر عالم کې نن سهار دوه امنیتي پیښې شوې چې یو پولیس پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دوی کې یو د ماین چاودنه او یو بل هم پر رینجر ډزې دي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رائے ډېرې دي. جو بایدن تر اوسه 253 او سیالې 244 دغه ډول رائے ګټلې دي. د بلاروس چارواکو دغه هیواد کې د ټلګرام دی او مشهور چینل د دوو مدیرانو د دوسیو په لټنې پیل کړي. د نیکستا لایف په نوم دغه چینل له ټاکنو وروسته اعتراضونه خبرول او د کوسو د پارلمان په خوانی مشر به په حق کې د جنگي جرمونو او بشر ضد جنایتونو له رسمي تور سره مخامخ شي. یعقوب کرانسکی چې په خوا جګړه کې د چریکیانو رهبر هم پاتې شوی له نیول کېدو وروسته حق ته لیږدول شوی.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. یو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام دی، او بل هم کور خلې چې یو اجتماعي پروګرام دی. خو مخکې لاغې چې دی ونیس پروګرامونو ته ورشو، په مخړې د دې سات سپورتي خبرونو ته رحمت الله افغان دروري.
ټاکل سوی چې په کابل کې د نجونو د هندبال سیالیو پایلو بنن په ایران کې د میشت افغان کډوالو د نجونو او د کابل الف د نجونو لوبډلو ترمنځ تر سره سي. یا د سیالیو ونی وړاندې فلسفي چې نن یې پایلو به تر سره کیږي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو مسول مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د افغانستان د نجونو د هندبال سپګو لوبډلو برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د نجونو د کرکټ ملي ټیم جوړیږي. د افغانستان د کرکټ بورویان فرید هوتک وای ټاکل سوی چې له 40 ورزشکارانو څخه د بیلابیلو ولایتونو 25 د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي ټیم ته د غړیو په توګه انتخاب سي. ښاغلی هوتک زیاتوي چې د دغه ټیم د جوړولو لپاره د غرابي پړاو پیل سوی، او ټاکل سوی ده چې د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا IPL سیالیو دوهم پړاو لومړۍ لوبنن د ممبئی انډینز او ډیلی کیپیټل لوبډلو ترمنځ ترسره سي. تاکون کې لوبډله پایلو بوتلاره پیدا کوي، او بایلون کې لوبډله په نیمه پایلو به کې پاتې کیږي. دغه دوه لوبډلو د یادو سیالیو د نمرو د جدول په سر کې ځای درلود. له همدې امله د ګټلو لپاره دوهم چانس هم لري. د دغه دوه لوبډلو په لوبه کې ګټونکي لوبډله د لومړني نیمه پایلو به له بایلون کې لوبډله سره مخامخيږي، او بایلون کې لوبډله به له سیالیو بهر کیږي. روان لوبې د سپتمبر په 19 په متحده عرب امارتو کې پیل شوی، او پایلو به د نومبر په 19 وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینه نه لري؟
موت چې یو بل ماشوم نږدې سوې زما مور نه وانه خلې کوشش کی چې مور دې د خپل وسیبل څخه زین وانه خلې داسې شاید سي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم سعادت کاو دی پوکو چې بچی ګوره تم په مونږ ګرانه مقابل ورور دی خو تم په مونږ ګرانه خو تم را باندې ګرانه سعادت مې کوي مونږ ته دواړو ته مهمه یې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې دیو کسانو خبرې اورو چې په ماشومانو کې د سعادت پکله غږیږي. بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، مشران وایي چې ماشومان د لمدې لښتې په چیر دي. اره خوایي چې کګوي کګیږي. که د کورنۍ مشران ښه عادتونه ولري هماغه دوی ته ښه ښکاري. که چلند کې ستونزې وي نو دوی ارومرو ورنزده کوي. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بې پروایۍ له وجې حسود لویږي. په پیل کې د یوې مور او پلار خبرې اورو.
زما نوم وجمه ده، تخلص عیبت کوم. زه خپل 15 اولاد لرم. ډیره بخیلی نه کوي، کم بخیلی شاید ولري. دوی خپل په میانس کې ډیر صمیمي دي. یو بل غواړي ډیر وسه یو شی چې مثلا رانی سمه د فلانی اقام وساته یا یو سامان بازی واخلم. زما خور دی، ما خزم ورور دی. ما په نظر زه شاید عدالت دي په ما باندې کې وکم. مثلا هغه چی شی غواړي دی په خواسته کوم په ما باندې فرق نه کوي، چون ټول زما اولادونه دي. په دغه ته ټول په واسطه دی. شاید تربیه تاثیر وسی، شاید در مور و پلار رویه تاثیر وسی چی بخیلی که شاید فیزیکی ضرر عطا ولری خوشی که در اصی مشکلات.
ز پوهانیار سکندر زادرانی ما اتا کالکی چی پل تخنیک استازی ما ده خو یو طبیع ارخ لری چه ده پار لپسی ماشومان یو چه حسادت که ایزه که کچنای ماشوم دیره وقت نگده مور و پلار ده. او بل عمل خپلا ده کورانه گد جوان چاپیریال ده. کچیری مور و پلار په خپلو منزو که خوی ده طبعا تاثیر لری په ماشومانو بانده. نوزه دیر ده تربیه و ده مور و پلار چلند ده دیر اغا گتانیسم چه اغا دیر مستقیم تاثیر لری. او کچیر موږ داسې یو چاپیریال رامنځ ته کړو چې په هغه کې عدالت وي او ټولو ته په یو نظر وکتل شي او خپله مور او پلار د تعلیم او تربیې په اساساتو پوه وي، نو فکر نه کوم چې موضوع ډیره جدي شي. که یې ما زوی وي یا لور وي، دواړو ته ما مساوي حق ورکړی او دا خپله یې دې باعث شوی چې دوی هیڅ وخت نه احساسوي. زه هغه امکانات چې خپل زوی ته په نظر کې نیسم، خپل لور ته یې هم په نظر کې نیسم، ځکه دغه ټولنه دواړو ته ضرورت لري او زه د پلار په صفت یې دې مسؤول یم چې ټول امکانات په مساوي ډول ټولو ته وربرابر کړم.
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطري ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي، خو دا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچی څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړي. ورته غوږ شئ. په پیل کې خپله دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی.
حسادت یو احساس ده په ماشومانو کې پیدا کیږي، شروع کیږي او نږدې د نړۍ 85% په سلو کې ماشومان دا تجربه کوي او تر 3 کلنۍ، 4 کلنۍ، ان 5 کلنۍ پورې په خفیف ډول تر شدید ډول پورې وجود لري. او بیا انسان هر څومره لویږي، پخیږي، وده کوي، رشد کوي، کمال ته رسیږي او خپل وړتیا او باور پیدا کوي،